په افغانستان کې شپږ بجې شو د ازادي رادیو په دې ماښامنۍ خبري مجله کې موزه نوریاس نوري هرکلی کوم. ټاکل شوی بل سبا د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هند ته لاړ شي. دغه شورا ویلي ښاغلی عبدالله دغه سفر د سولې د بهیر د پیاوړي کېدو په هدف ترسره کوي، خو په افغانستان کې بیا خلک په دې وروستیو کې د خونړیو حملو زیاتوالي او له امله د تلفاتو زیاتوالي اندېښمن کړي دي. پر دې یو د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله لودین دا خبرونه اوروي.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ننګرهار پر اونۍ بریډ جنگي جنایت وباله. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ تازه خته شوه او په بلاروس کې نن د سیاسي بندیانو په ملاتړ مظاهره وشوه. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ننګرهار د غنیخیل ولسوالۍ پرونی بریډ جنگي جنایت وباله. د دغه کمیسیون د نشراتو مسؤل زبی فرهنګ وایي د دغه ډول بریډونو د دریدو او د افغانانو د بشري حقوقو د ټینګښت لپاره د تاوتریخوالي کمښت اړین دی.
دا د نړیوالو بشرپال حقونه اصول پر خلاف دي او جنگي جرم دي. موږ له طالبان او له حکومت نه غواړو چې دوی د تاوتریخوالي د کمیدو په مخه باید اساسي ګامونه پورته کړي.
په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې نن د پیښې درې ټپیانو سا ورکړه چې ورسره د ټولو وژل شوو ملکیانو شمیر 1400 ته ورسېده. په هرات کې یو نیم زر د ممیزو خونې او د پیازو د زیرمه کولو 440 سړي خونې ګټه اخیستنې ته وړاندې شوې. د کرنې سرپرست وزیر انوارالحق هدي هرات کې د دغو خونو د پرانیستې مراسمو کې وویل چې پر دغو پروژو څه باندې 500 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی.
بر اساس تخمین ما تقریبا در حدود 10000 تن باید
زمونږ دی اټکل مخه به د خونی کال کې لس تن انګور په ممیزو اړوي. هرات کې دی انګور کرنای محصول 120000 تن دی. موږ په دوه برابر نورو ممیزو خونو ته هم اړتیا لرو.
د سیمې بزګرانو هم د خونو د جوړښت لس سلنه لګښت پر غاړه اخیستې دی. په هرات او نورو ولایتونو کې د بزګرانو شکایتونه تل دا وي چې د خپلو محصولاتو د ساتنې ځای نه لري او یو دم یې په ډیره کمه بیه پلوري. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي نن سهار دوه دولتي کارکوونکي د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شوي دي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا پیښه د کابل د 14 حوزې په بګرامۍ ولسوالیو کې شوې. دفاع وزارت بیا وروسته ویل چې وژل شوي کسان د دوی څارنوالان دي. تر اوسه چا د دغو کسانو د وژنې مسؤلیت نه دی اخیستی. د آذربایجان دفاع وزارت وایي د ارمنستان د تازه توغندیزو بریدونو په وړاندې ځوابي اقدامات کړي دي. دا وروسته تر دې چې د دغه وزارت په وینا ارمنستان د آذربایجان پر ګنجا، ترتر او ګردیز ښارونو توغندیز بریدونه کړي. آذربایجان نه دی ویلي چې ځوابي اقدامات څه دي، خو سیمه کې د فرانس پریس اجانس خبریالانو ویلي نن سهار د نګورنو قرباغ په اصلي ښار سټپاناکرت کې 14 لړزولې دی. د ارمنستان دفاع وزارت ویلي د آذربایجان ځواکونه په دغه ښار کې ملکی اهداف په توغندیو ولي. په بلاروس کې پولیسو داسې مهال لس تنه نیولي چې نن یک شنبه هلته د سیاسي زندانیانو په ملاتړ مظاهره وشوه. هلته له اتو اونیو راهیسې د الکساندر لوکاشینکا پر ضد اعتراضونه دوام لري او مظاهره چاند د استعفا غواړي. معمولا د یک شنبه په ورځو ګڼ خلک مظاهرو کې برخه اخلي. د تېرې اونۍ په پای کې شاوخوا یو لک کسانو مظاهره کې ګډون کړی و چې له دې ډلې 350 تنه د پولیسو لخوا ونیول شول. د مظاهرو له پایله تر اوسه یو شمیر کسان وژل شوي، سلګونه ټپیان او څه باندې لس زره نیول شوي دي. د لوکاشینکو سیاسي مخالف سویتلانا تیخانوفسکایا چې جلا وطنه ده او انتخاباتو کې د بریا ادعا کوي ویلي د کابینې جوړول یې پیل کړي. تیخانوفسکایا ویلي نه یوازې دا چې د لوکاشینکا نظام مشروع نه دی، بلکې دوی د هیواد چارې هم مخته نشي وړی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې په کورونا وایروس د اخته کېدو له کبله په روغتون کې تر درملنې لاندې دی وایي چې ډیر ښه احساس لري. د ویلي هیله لري چې ژر د نومبر د 3 نیټې تر انتخاباتو مخکې ټاکنیز کمپاینونه بشپړ کړي. ترامپ هغه 3 دقیقې وینا کې چې پرون په ټویټر خبره کړې ویلي چې راتلونکي څو ورځې به اصلي ازموینه وي. په قرغیزستان کې نن پارلماني ټاکنې ترسره کیږي او خلک رای اچونې ته راوتلي دي. د ټاکنیزو مبارزو پر مهال ادعا شوې چې د رایو د اخیستو لپاره پیسې ورکړل شوې دي. د کمپاینونو پر مهال داسې اختلافونه هم راپورته شول چې روسیا د منځنۍ اسیا پر خپل د نږدې متحد هیواد څومره نفوذ لري. د رایو مرکزونه په ځایي وخت سهار 8 بجې پرانستل شول او د ماښام تر 8 بجو به پرانیستي وي. او مصر 95 لرغونی تابوتونه څرګند کړل چې د قاهرې د جنوب په یو لوی قبر کې موندل شوی دي. د مصر لرغونپوهانو پرون شنبه دا تابوتونه چې د کاهنانو یا مذهبي پیشوایانو مومیایي شوي جسدونه پکې وو وښودل او ویل چې هغوی 2500 کاله پخوا د ځای کې ښخ شوي وو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخی لوړه درجه 28 ټیټه ولس. هرات اسمان شین د تودوخی لوړه درجه 30 ټیټه ولس. کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخی لوړه درجه 30 ټیټه دیالس. مزار شریف اسمان وریز د تودوخی لوړه درجه 28 ټیټه دولس. او جلال آباد اسمان شین د تودوخی لوړه درجه 30 ټیټه ولس.
ازادي رادیو اوري ټاکل شوی بل سبا د افغانستان ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله هند تلار شي. دغه شوروي د سفر د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د سیمه ییز اجماع د پیاوړي کېدو په هدف تر سره کیږي.
مهمه خبره دا ده چې دوی ملکونو د اطمینان ورکوي چې افغانستان کې چې سوله راځي دا د چا په ضرر هم نه ده.
د سولې د هڅو تر څنګ په افغانستان کې د راز راز حملو او د تلفاتو زیاتوالی د خلکو اندېښنې هم زیاتې کړې.
تیرو په دوه اونیو کې نږدې 450 تروزی عملیات د طالبانو له خوا ترسره شوي دي.
ورسته تر ټولو خونړی برید پروندې ننګرهار په غنی خیلو کې وشو چې شپاړستنه پکې وژل شو او لکه څنګه چې ویختنه نور ژوبل شو. دغه برید په اړه مو د چارو لوی وکتونکو سره مرکه کړې.
همیشه چې د سولې خبرې دغه حساس پلو تر رسیدي په دغه حالات کې دغه بریدونه ترسره کیږي.
په افغانستان کې ملګرو ملتونو پرمختیایي اداره یو ان ډی پی وایي د افغانستان اقتصاد د سیمې هیوادونو په کچه د کورونا وایروس ډیر ځپلی دی. په نړیوالو موضوعاتو کې به د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د جګړې له وروستۍ حاله خبر شي. ازادي رادیو او ریډ خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. ټاکل شوی بل سبا د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله هند تلارشي دغه شوروي د سفر د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د سیمه ییز اجماع د پیاوړي کېدو په هدف ترسره کیږي. ښاغلی عبدالله دغه سفر د سولې د بهیر د پیاوړي کېدو په هدف ترسره کوي. ل دې څو ورځې مخکې هم د ورته هدف په مخه د ورته هدف لپاره ښاغلی عبدالله پاکستان ته په درې ورځني سفر تللی و او د هغه هیواد له جګپوړو چارواکو سره د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړې. ښاغلی عبدالله پاکستان ته چې د هند سیال بلل کېږي خپل دغه سفر ګټور بللی و. د ازادي راډیو خبریال امید ظهیر مل نور جزئیات اوروي.
که هم پاکستان او هند په سیمه کې دوه سرسخت مخالفان بلل کېږي او د دې ترڅنګ د افغانستان د سولې په اړه دریځونه هم یو شان نه دي، خو د ملي مصالحې عالي شورا وایي د دې سفرونو موخه د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع پیاوړتیا او د دې بهیر پر وړاندې د شته خنډونو لرې کول دي. د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد ازادي راډیو ته وویل ګاونډي او د سیمه هیوادونه باید دا ډاډ ترلاسه کړي چې د افغانستان په سوله کې ګټې خوندي دي.
سیمه ایز اجماع د سولې د اوسنی وضعیت لپاره پکار ده، او خصوصا مهمه خبره دا ده چې دې ملکونو د اطمینان ورکوي چې افغانستان کې چې سوله راځي دا د چا په ضرر هم نه ده.
ښاغلی دین محمد زیاتوي د ملي مصالحې عالي شورا مشر به هند ته له سفر وروسته ایران، ازبکستان او چین ته هم سفر ولري. د ښاغلي عبدالله مرسیال اسدالله سعادتي هم ازادي راډیو ته پر اړیګلی پیغام کې لیکلي د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع د جوړېدو لپاره یو شمېر هیوادونو ته سفرونه کیږي. خو د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو سیاست ته په کتو به دا سفر د سولې د سیمه ییز اجماع د پیاوړتیا سره مرسته وکړي. د نړیوال اړیکو کارپو شفیق همدرد
د افغانستان د حکومت په دننه کې کوم اختلافات نه وي، همدارنګه بهرنیو چارو د وزارت لمخي او زموږ د ملي مناسبو په نظر کې نیولو سره دا سفرونه د هیوادونو ته وشي او د سیمې اجماع افغانستان د ملي مناسبو په تناظر کې رامنځته شي، بیا هغه ته موږ ته نتیجې ته رسیدلی شو او بیا به ګټه هم ولري.
ښاغلی عبدالله، داسې مهال د افغانستان د سولې لپاره هند ته د سفر نیت لري چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو مرچي پلاو ترمنځ تازه ناستې نه دي شوي، خو په انفرادي ډول سره د دواړو پلاویو ترمنځ غیر رسمي لیدنې کتنې دوام لري. د دې خبرو لمنځه یوې باخبره سرچینې ازادي راډیو ته وویل د مذاکراتو د پیل لپاره د کړنلارې د جوړېدو لپاره په مذهبي برخه کې د اختلاف مسأله د حل په دور شل کې ده، خو د خبرو د بنسټ لپاره د دوهې د تړون ذکر او په دې برخه کې اختلاف په خپل ځای دی. سرچینه زیاتوي د دې ستونزې د حل لپاره هم د افغان دولت مرکزي پلاوی د بدیل شپږ لارې یا طرحې وړاندې کړي دي. سرچینه وای طالبان نه غواړي چې خپل دریس په شاشي چې هم دی ټکی د کرنلاری ورسته کېدل هم ځنډولې دي، خو پر دې هم توافق شوی چې هیڅ ډله د وی موضوع د ویټو یا رد حق نه لري او باید هر ستونزه د خبرو او مذاکرې له لارې حل شي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون هم هند ته د ښاغلي عبدالله د کېدونکي سفر هدف د سولې د بهیر د بریالیتوب لپاره د سیمه ییز اجماع پیاوړي کېدل وبلل. هغه نن مخکې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ملي مصالحې د عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله د هند حکومت په رسمي بلنه د اکتوبر په شپږمه نیټه نوې ډیلی ته سفر کوي او د دې سفر اساسي موخه د افغان سول لپاره د ملاتړ جلبول او د سیمه ییز اجماع تقویت کول دي. د ملي مصالحې د عالي شورا مشر به د خپل سفر په لړ کې د هند لومړي وزیر، بهرنی چارو وزیر، ولسمشر او یو شمېر نور مقامات سره هم وګوري.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزونو د سولې د هڅو ترڅنګ په افغانستان کې د راز راز حملو او د تلفاتو زیاتوالی د خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي. افغانستان په وروستیو څو ورځو کې د ډیرو موټر بم حملو به میچاودنو شاهدو. د موټر بم په تازه حمله کې چې تېره ورځ د ننګرهار په غنی خیلو کې وشو لکه تر لږه شپاړس کسان ووژل شول او نږدې څلوېښت تنه نور ټپیان شول. د افغانستان د ولسي جرګې دفاعي کمیسیون وایي د دغه ډول حملو د مخنیوي په هدف باید د حکومت د استخباراتي دستګاو فعالیتونه زیات شي. د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام پرې راپورټ لري.
د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي چې د دې ولایت په شینوار ولسوالۍ چې د غنیخیلو په بازار کې موقعیت لري د تیرې ورځې د موټر بم حملې د وژل شوي او شمیر شپاړس تنو ته ورسید. د دې ولایت سیمه ییزو چارواکو تیر ورځ ویلي و چې په دې پیښه کې دیارلس تنه وژل شوي او څلوېښت نور ټپیان دي، خو تازه راپورونه وایي چې په روغتون کې د ټپیانو له ډلې د یو ماشوم په ګډون درې نورو کسانو هم سا ورکړې ده. ولایتي مسؤلینو ویلي چې د تیرې ورځې په پیښه کې ډېرې ټپیانې ماشومان دي. په همدې حال کې نن سهار کابل هم د دوه بیلابیلو پیښو شاهد و چې لاملې درې تنه ووژل شول او دوه نور ټپیان شول. د کابل د امنیت قومندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل چې د باګرامۍ ولسوالۍ په اړوند سیمه کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې درې تنه وژل شوي دي. دغه شان د کابل ښار د اتمی حوضې اړوند سیمه کې د چسپکی ماین چاودنه کې چې اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون د غړي حمدالله ارباب په موټر شوی یو تن ټپي او بل وژل شوی دی. وژل شوی د ښاغلي ارباب موټر چلوونکی و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په وروستیو کې په دې هیواد کې بمی چاودنې، وسلوالې حملې او لاملې تلفات زیات شوي دي. د دې وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل
تیرو دوه اونیو کې نږدې شپږ سوه پنځوس تروزی عملات د طالبانو لخوا ترسره شوي دي، چې دوه سوه لس تنه د مونږ ملکی وادوال شهیدان او ټپیان شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې درې ورځې وړاندې د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د موټر بم حملې له امله لس تنه ووژل شول چې د دوو مېرمنو په ګډون پکې څلور تنه ملکی وګړي وو. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې تیر شپه د کندهار په میوند ولسوالۍ کې یو انتحاري حمله کوونکی هدف ته تر رسیدو وړاندې د امنیتي ځواکونو له لوري لمنځه وړل شوی دی. تر دې دمه په ننګرهار کې د موټر بم حملې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. افغان حکومت یې د طالبانو کار بولي او وسلوالو طالبانو ویلي چې د پیښې په اړه څېړنه کوي. طالبانو له دې وړاندې ویلي وو چې له امریکا سره د سولې له هوکړه لیک وروسته یې په افغانستان کې تاوتریخوالی راکم کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسون مرستیال غلام ولی افغان په دې هیواد کې د تاوتریخوالي په کمښت ټینګار کوي او له افغان دفاعي او امنیتي بنسټونو غواړي چې باید خپلې استخباراتي برخې پیاوړې کړي.
د دې لپاره یو د حل لار شته چې دوی اپراتیفي منابع چې دوی باید په لاس کې ولري د هغو څخه درسته استفاده کول دي او دی په سیمه او منطقه کې د عام ولسونو سره امهنګي او یا داغو پاغو کې خلک استخداماول دي ترڅو چې د دشمن د حرکتو مخه ډب کی. او
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یونامال دی وړاندې ویلي و چې د روان میلادي کال په نیمای کې په دې هواد کې 200 اتیا ولسی وګړي وجل شوې دي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
د خونړیو بریدونو ورستای تر ټولو خونړی برید پروند ننګرهار په غنی خیلو کې وشو چې پراپور کې مواوري د لکټر لګ شپارستانه پکې وژل شو او څل ویخت نور جوبل شو. په دغه برید کې د موټر بم په ذریعه شوی اکثر ټپیان هم د خونځي زده کوونکي دي. دغه برید مسؤلیت تر اوسه چا یو کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو په کابل کې یو شمېر جګپوړو چارواکو دا د وسلوالو طالبانو کار بللی. طالبانو بیا په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړی دی. نن می د ورځې مخکې د ننګرهار د ولایت شورا لغړی ډاکټر ناصر کماوال سره د دغه برید په اړه مرکه وکړه. لومړی مترې پوښتنه وکړه چې د ننګرهار په غنی خیلو سیمه کې دغه برید د څه څرګندونه کوي، یا د امنیتي وضعیت خرابوالی، او که مسؤل چارواکي د ډول حملو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي.
ولا خبر مهم دی د برید سولې دشمنان هغه څوک چې په افغانستان کې صلح نه غواړي، هغه څوک چې غواړي د نیابتي جګړه دوام پیدا کړي، همیشه چې د سولې خبرې دغه حساس پلاو ته رسیږي، په دغه حالاتو کې دغه بریدونه ترسره کیږي، نو یو خو دا لوی علت دی او د سره څنګ کې د زمونږ د کشفي امنیتي ارګانونو نهایت ضعف په ګوته کوي چې دوی د دغه پیښو خبري خبر ورکړي چې دغه حالت رامنځته کیږي. خو ولې د دې په مخکې دی نه چې دغه پیښه ترسره شي دوی په خونڅه کولو کې پاتې راځي.
په کابل کې چارواکو د دغه برید مسؤلیت په طالبانو اچولی. په ننګرهار کې خو داعش ډله هم فعاله ده، خو چارواکو ویلي چې داعش ډله ډېره ځپل شوې. تاسو چې وضعیت له نږدې څارئ، آیا همداسې ده؟ داعش نور د دړول حملو د کولو توان نه لري؟
هیڅ کله نه. تاسو ولیدل چې سمو د وړاندې داعش د جلال آباد په خار کې چې مابس دلته د بیخي د خار په منځ کې دی، هغه یو هغه ماته ک او په صلاح او بندیان ترې آزاد کړل. ته نه وایې داعش طالب ستره غری دلته د لشکر طیبه، لشکر اسلام، د پنګرار کې فعال دي، په لسالر کې فعالیت کوي. د دغه څه وخت کې چې دغه څه بریدونه تر سره کیږي، نو دا تر اوسه پورې چا مسؤلیت په غاړه نه غسته. دا طبي خبره ده، خدا کارونه هغه کړی یا هغه حلقې کې چې نه غواړي په وانسان کې سول راشي، چې د سولې د روانه پروسه د سوال لاندې راولي.
د ننګرهار د ولایتي شورا غړی ډاکټر ناصر کاموالو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د افغانستان د زندانونو د تنظیم اداره وایي د پلچرخي په زندان کې د احتساب کوونکو بندیانو غوښتنې باید د جګپوړو چارواکو په ګډون په یوه غونډه کې وارزول شي. ویل کېږي د کابل په پلچرخي زندان کې په سوونو بندیانو له څو ورځو راهیسې د ډوډۍ نه خوړلو احتساب کړی دی. خان محمد سیند نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د زندانونو د تنظیم اداره وایي د احتساب کوونکو زندانیانو ځینې غوښتنې د دوی له صلاحیته پورته دي او ولسمشرۍ ماڼۍ ته راجې کړي دي. د دغه ادارې ویاند فرهاد بایانی رسنیو ته په یو لیګل شوي پیغام کې ویلي چې د دغو زندانیانو غوښتنې به د عدلي او قضایي ځانګړي کمیټې په ناسته کې وارزول شي.
قرار است جلسه خصوصی کمیته عدلی و قضایی
تاکل شوی د دوشنبه پورز د ولسمشر د دویم مرستیال په مشرۍ د عدلی او قضایی ځانګړي کمیټې ناسته جوړ شي. په دې ناسته کې به د احتساب کوونکو زندانیانو ټولې غوښتنې د عدلی او قضایی ارګانونو د مسؤلینو په موجودیت کې وارزول شي او لازمي پریکړې به ونیول شي.
خاغلی بایانی وویل د احتساب کوونکو زندانیانو عمده غوښتنې عدلی او قضایی ارګانونو ته متوجه دي چې د زندانیانو په خبره تر اوسه نتیجه نه ده ورکړي. د زندانونو د تنظیم اداره وایي یو شمېر زندانیانو چې له درې ورځو راهیسې د نه خوړو احتساب پیل کړی عمومي بخښنه غواړي. د یاد ادارې په اعلامیه کې راغلي چې له زندانیانو سره د دوی د کورنیو د غړو او خپلو خپلوانو د لیدو پروګرام چې د دغه ادارې لخوا د نوې کړنلارې له مخې جوړ او نافذ شوی پیلیدونکی دی. په ورته وخت کې د افغانستان تر ټولو لوی د سرخی پله په زندان کې ځینې زندانیان وایي پر احتساب یا ته ورځ یوړي، خو هېڅ پام ورته نه دی شوی. عمر او تورجان چې زانونه د دغه زندان بندیان خی ازادي رادیو ته وویل د یو شمیر زندانیان او روغتي وضعیت خنه ده.
مندګان ور وتری د مندګان چې راځي هغه وای مشته یا رئیس یا نور کومندانان ګوتندنه کوي چې تاره غواړم او تاسو بلاک خاص ته وړم او تاسو کوم ګوتندنه کوي تر اوسه خو عملی جامانه ته پخو سوي چې مش په دغه کار پوسو چې دغه کار اقدام سوي دغه عملی سوي
خو د زندانه دی حالت خراب دار کې د میار جې د تشنا باندې د میار جې باشه به خراب می غلطه دیګه زوف می شعوره کې تا
بخنه په فرمان کې راغلی وی نه خوشی کیږي د دوی خپل خپلوان اجازه نه لري چې له دوی سره وویني او خواړه هم خنه دي دوی وایي زینه د پیسو په بدل کې خوشی کیږي د زندانونو د تنظیم اداره د احتساب کوونکو زندانیانو د شمیر په اړه څه نه وایي دغه زندانیانو تیر اونۍ په احتساب لاس پورې کړ او ټینګار کوي تر هغې چې ستونزو ته رسیدنه ونه شي احتساب به روان وي زندانونو د تنظیم اداره وای اوس په دغه زندان کې سکم وزره بندیان ساتل کیږي خان محمد سین ازادي رادیو کابل
د لشکرګاشر او جنو نور ورسوالي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د امیر وختي ریاست مسولین وای
په بچیر اګام او چین ولسوالي
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انار او اصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
په افغانستان کې ملګرو ملتونو پرمختیایي اداره یو ان ډی پی وای چې د کووید 19 ناروغي له امله په سلو کې څه باندې او یا افغانان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي. یو ان ډی پی په خپل نوي راپور کې ویلي د کورونا خبرې شوی او با په دې هیواد کې به وزلي کچه په سلو کې ولس زیاته کړي دغه ادارې دا هم ویلي چې دغه و بالا عمل زیانمن شوی اقتصاد د رغول لپاره اړتیا ده چې له فساد سره پیاوړې مبارزه وشي مالیات لوړ شي او صادراتو ته زیات پام وشي. تفصیلی دی ازادي رادیو خبريال رحمت الله افغان راپورټ کې
د افغانستان لپاره د دغه اداري استازي د راپور لخبرې دوروسته په افغان حکومت غږ وکړ چې له ناروغي بیرته عادي حالات راګرځېدو لپاره اړینه ده چې د خپل اوایدو راټولولو په برخه کې شفافیت رامنځته کړي. عبد الله الدرداري وایي چې د کووید 19 ناروغي خپراوي په افغانستان کې د بیوزلۍ کچا ول سلنه لوړه کړې ده.
امپاکټ اف کووید 19 اون اس ډي جیز ان افغانستان
د افغانستان تلپاتې پرختی اهداف باندې د کووید 19 اغیز ډیر منفي و. د بیلګې په توګه که فقر په نظر کې ونیسي نو له کووید 19 مخکې افغانستان کې د فقر کچا ول 0.15 سلنه زیاته شوې چې ولګې هم 0.15 سلنه زیاته کړې ده.
خغلی الدرداري زیاتوي چې د دغه وضعیت د جبران لپاره لازم ده چې افغان حکومت مالیات لوړ، د صادرات زیات، د عوایدو راټولولو لپاره د فساد مخه ونیسي او سکتوري ادارو ته د بودیجې زیاته کړي تر څو خلک له ناوړه وضعیت راووځي. د افغانستان د مالی وزارت منی چې د کووید 19 ناروغي له امله په افغانستان کې د بیوزلۍ کچه لوړه شوې ده خو د ارقامو په اړه څه نه وایي. د دغه وزارت وین شمروز مشیدی ازادي رادیو ته وویل افغان حکومت له نړیوالو متحدینو سره کار کوي څو په سختو شرایطو کې له افغانانو سره مرسته وکړي.
زمنګ اولویت د خپل خلکو خوالای دی او د خپل خلکو سره کومک دی او مالیات خو په افغانستان کې د قوانینو مطابق در چوي دي نو هغه جګیدلو یا ټیټیدلې د قوانینو سره ارتباط لري. ولیدم غړی د دینه زیات چې منګه د مالیاتو په جګولو باندې فکر وکړو زمنګ فکر دا دی چې څنګه هیوادوالو سره د افغانستان حکومت مرسته کولای شي او د دې ترڅنګ د خپل نړیوالو همکارانو سره کار کوو چې په دغه سخت حالت کې د افغانستان د حکومت او ملت سره خپل مرستو ته دوام ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې 9290 کسان په کووید 19 ناروغي اخته شوی چې له عمل 4212 تنه مړ شوی او د روغتیا نړیوال ساز من یو ځل بیا په نړۍ کې د کووید 19 ناروغي د دوهمې څپې خبرداري ورکړی.
د کورونا خبرې شوی او باچې د ټولو هیوادونو پر اقتصادونو ناوړه اغیز کړی دی. په دې وروستیو کې بیا ډیر کسان پرې اخته کیږي. په دې اړه به وروسته په یو راپور کې واورئ.
ویوا لا لیبرتا
بوسر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیم
دفراندوم شورست
لا ازادی راڈیو سروسی او ترنور زر دا افغانستان سیمی او نڑی لا حالاتو خبر شید. مخله دې چې په اروپا کې د کورونا وایروس د پیښو د زیاتېدو په اړه راپور ته مخ کړو، د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ جګړې ته مخ کړو. د دوړو هیوادون ترمنځ پلانج من نه ګور نه خرابخ سیمه کې د جګړې په دوام نن دوړو لور پر یو بل توغندې او دز وکړه. د جنوبي قفقاز د دوه هیوادون ترمنځ جګړه لیوي او نه راهیسې پیل شوې ده. احمد تکلی نور تفصیل اوروي.
آذربایجان وای د ناګورن قرهباغ له لنجمنی سیمه پر د هواد له توغندوی حمله ورسته آذری ځواکونو هم د توغندیو ځوابي ډز کړی دی. د آذربایجان دفاع وزارت نن یک شنبه په یو بیان کې وویل ارمنی ځواکونو د هواد پر دوهم لوی خار گنجا چې څه باندې درې لکو ډیر زره وګړي لري بریت کړی. په هغه بیانونو کې چې د وزارت پر وپانه خبره شوی راغلی چې په گنجا ترتر او ګورادز خارونو کې د ملکی وګړو د استوګ نسیمه د هوانونو او توغندیو په دازو پنهښ شوې دي. ارمنستان دا ادارت کړی دا ویلي دي چې د آذربایجان پر لور د دې هواد لخوا مستقیمه دازې نه دي شوی، خو د ناګورن قرهباغ د بلتون پالیسی می مشر تایید کړي چې د تر امر لاندې ځواکونو د آذربایجان په لویدیځ خار گنجا کې یو پوځي هوایی اډوی جوړ کړی ده. د ازادي رادیو ازری څنګه د آذربایجان د دفاع وزارت په حواله راپور ورکړی چې د دې حمله پر وړاندې لازم ځوابي اقدامات تر لاس لاندې نیول شوی دی. دفاع وزارت نه دی ویلي چې دا اقدامات کوم دي، خو هغه ژورنالیستان چې د جګړې په ډګر کې دی راپور ورکوي چې د ناګورن قرهباغ په لوی خار ستپان کړت کې د 14 غګونه اوریدل شوی. د ارمنستان دفاع وزارت ویان ارترون اووانیسیان ویلی چې آذربایجانی ځواکونه په ستپان کرت کې پر ملکی اهدافو دزې کوي. اووانیسیان مخکې پر ټوئیټر په یو بیان کې ویلي و چې پر ستپان کرت د پولونیز او سمرخ توغندیو خورا زیاتې دزې شوي او ګواښ کړی و چې په انتقامي حملو کې به د آذربایجان خارونه په نښه شي. هغه له ملکی وګړو غوښتي و چې له دې سیمو ووزي. د آذربایجان دفاع وزیر زاکر حسنوف نن وویل چې د آذربایجان پر قلمرو د ارمنستان توغندوی برید د جګړې د ساحې د ډګر د پرخولو لپاره یو ښکارا پرونکې اقدام دی. هغه زیاته کړه چې آذربایجان هم ځوابي اقدام کړی دی. ناګورن قرهباغ د آذربایجان د قلمرو په توګه په رسمیت پیژندل شوی، خو د سیمه ارمن تبره بلتون پال چې له ایروان سره نږدې اړیکې لري اداره کوي. پر دې غرنۍ سیمه د آذربایجان او ارمنستان لانجه د 1991 میلادي کال په دسمبر میاشت کې د شوروي اتحاد لړنګې دورسته پیل شو او هغه مهال د دوی ترمنځ جګړه چې شاوخوا 10,000 کسان پکې ووژل شول په 1994 کال کې پای ته ورسېده.
او په اروپا کې په کورونا وایروس د خلکو د اخته کې دوه پیښې اوج ته رسیدلې. په وروستیو ورځو کې په ګڼو هیوادونو کې په ورځني ډول د ریکارډ تر 7 کسان پر کورونا وایروس یا کووید 19 ناروغي اخته شوي. دی وضعیت یو شمېر هیوادونه اړ کړي چې په محلي سطح کاربن او نور سخت محدودیتونه ولګوي. صالح محمد صالح نور جزئیات اوروي.
اروپای ټولنې او بریتانیا د ورځې په اوسط ډول په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو نږدې 8,000 پیښې هم ثبت کړې دي. دا په اپریل میاشت کې چې د وایرس خپرېدل په اوج کې وو او د دې لویې وچې په زیاتو برخو کې کار بند نافذ شوی وو تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کېږي. په فرانسه کې پرون شنبه د 24 ساعتونو په موده کې په کورونا وایرس د 14,902 کسانو اخته کېدل او 9,000 کسانو مړینه ثبت شوې چې دا شمیر بې ساری ګڼل کېږي. او له دې سره په دغه هیواد کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې 6,615 ته ورسېدې. په فرانسه کې په کورونا وایرس د مړو کسانو شمیر 2,199 ته رسیدلی، خو په روغتونونو کې د ناروغانو د بسترېدو له زیاتوالي سره دا شمیر شایي نور هم زیات سي. د فرانسې په زیاتو ښارونو کې حتی د باندې هم د مسکونو کارول جبري سوي دي. په بریتانیا کې هم پرون په کورونا وایرس د 2,802 کسانو د اخته کېدو بې ساری شمیر ثبت سو چې دا د کورونا وبا د خپرېدو له پیل راهیسې تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کېږي. په بریتانیا کې د کورونا وایرس دویمه څپه راغلې او په دې وایرس د مړو شمیر پکې 2,312 ته رسیدلی دی. د بریتانیا د 6.5 میلیونه وګړو یو پر درېیمه برخه یې سخت محلي کاربند یا لاکډاون او محدودیتونه لګول سوي دي. هلته په اسپانیا کې مادرید ښار چې د وګړو شمیر یې تر 6 میلیونو اوړي له پرون راهیسې یو بیا قسمي کاربند پیل کړی دی. په چک جمهوریت کې هم د کورونا وایرس د مثبتو پیښو له زیاتېدو سره حکومت سر له سبا دوشنبه اضطراري حالت او نوي محدودیتونه اعلان کړي دي. زیات اروپایي مشران نه غواړي چې په خپلو هیوادونو کې په ملي سطحه کاربند او محدودیتونه ولګوي او وایي چې دا ډیر تر وخت مخکې او په اقتصادي لحاظ زیان رسوونکی عمل دی. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر چې دی هم په کورونا وایرس اخته دی او له واشنگټن د باندې په یوه پوځي روغتون کې درملنه روانه ده وایي د شوالي احساس کوي. ډونالډ ټرمپ پرون د ټویټر په یوه ویډیویي پیغام کې هیله څرګنده کړه چې د نومبر د 3مې تر ټاکنو مخکې خپل انتخاباتي کمپاینونه بشپړ کړي. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو پیښې 15 میلیونو ته نږدې سوي او له دې ډلې تر 6 میلیونو ډېر کسان روغ سوي او د مړو شمیر په نړۍ کې تر 1 میلیونو اوښتی دی.
په همدې راپور سره د خبرونې ورستۍ برخې ته ورسېدو. په خبرونه البته ختم شوه. د ازادي راډیو بل خبري مجله پاتې ده. ورستۍ خبري